پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز خبري اجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له منور شاه.
د خبرونو سرټکی عوامي نشټل ګوندوایي په کار دا چې راتلونکي عام انتخابات په شفاف ډول ترسره شي. په کابل کې د امریکا سفیر وایي پاکستان د امریکا سره د ترهګرۍ ضد مبارزه کې همکاري کړې ده خو کافي نه ده. او ولادیمیر پوتین د روس په پرونی ولسمشرزو انتخاباتو کې د نورو شپږو کالو لپاره ولسمشر منتخب شو. د خبرونو تفصیل عوامي نېشنل ګوند وايي په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په ټاکلي وخت وشي. پرون په نوخار کې ویل جلسې ته د وینا په وخت د یاد ګوند مشر اسفت یار ولی خان د سېنات انتخاباتو ته په اشاره سره وویل چې سېنات د عام انتخاباتو شفافیت هم له نیوکو سره مخ شي. نو موړي زیاته کړه
مقرر وخت د قومي او صوبایي اسمبلی راتلونکي انتخابات پر خپل مقرر وخت کول پکار دي. هوا سینا چې د سېنات انتخاباتو په شان وی بلکې په شفاف ډول پکار دي. نو بیا به پته ولګي چې څوک یې ګټي او څوک یې بایلي.
ټاکل شوی چې په پاکستان کې راتلونکي عام انتخابات په جولای میاشت کې وشي. د پښتون تحفظ موومنت مشران وایي دوی په پاکستان کې له آئین سره سم خپل حقونه غواړي او د ترلاسه کولو حاسبه جاری ساتي. پرون د خیبر ایجنسۍ په باړې تحصیل کې ویجل سي ته د یاد غورزنګ یو مشر علي وزیر وویل حکومت دې په دوی د خارجي ادارو د ایجنټانو تورونه لګول بند کړي او حقونه دې ورکړي. یاد غورزنګ له دې وړاندې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې هم جلسې کړې وې چې په نتیجه کې یې د مشرانو خلاف پولیس رپورټونه درج کړي. د همدې رپورټونو پر ضد د خالی په ورځ په پېښور او ډېر اسماعیل خان کې هم مظاهرې شوې دي. تیر ورځ په کورم ایجنسی کې وی خیریه ادارې د سلو جوړو اجتماعي ودونه کړې دي. دغه ادارې یو ځای مشر روف حسین په دې حق له بیګا مشال لريو ته وویل
امام خمینی ټرست ماری انډس میاوالی طرف نه دا پروګرام ته حواله شوی او دوی موږ سره د فکستانو ته غور رښتې شي دین سال حتی موږ سره یو کس په کې موجود و غریب 7 سال کېږي و کاله هغه یو د کې سره هغه موږ چې وخت شو کې وسه نه لرلو نو دا کلم څه دال نه شي په کې راغلو هغه حد نه زیات خوشاله شول الحمدلله.
روف حسین زیاته کړه چې دا سل واړه ودونه د بې وسو لکان او جنکو ترمنځ وشول او په یو واده او 7 شپېته زره روپۍ لګښت وشو. په کابل کې د امریکا سفیر جان بیس وایي اسلام آباد په دې ورستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگټن سره همکاري کړې خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. نوموړي پرون له مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل له پاکستانه د لا نورې همکارۍ تمه کوي.
A key piece of our strategy is
they were among the strategy wa muhima barkha dada che Pakistan pa khpal khawra ke da taragari adwan stunze kabuk li dui porose ke yow tso iqdamat aw hamkari kadi khuda zumung aw da afghan hukumat la para basana na kawi.
بلخوا د پاکستان د ملي امنیت سلاکار په دې ورستیو کې د افغانستان دوره کړې ده او هلته کې د اعلی چارواکو سره په د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه باندې سلا شوې دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ولادیمیر پوتین د روس په پرونی ولسمشرزو انتخاباتو کې د نورو شپږو کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو. د روس مرکزی الیکشن کمیشن وایي د انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوې چې پکې ولادیمیر پوتین له 60% زیاتې رای ترلاسه کړې دي. 15 کلن ولادیمیر پوتین 13 شپه د خپلې بریا اعلانې دوه وروسته په ماسکو کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا انتخابات د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په حق له د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي. نوموړي زیاته کړه
زه استاسو ډیره ډیره مننه کوم. مونږ به په ګډه د روس په نوم په لویا پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو.
په دې انتخاباتو کې ټول 8 امیدوارانو برخه اخیستې وو. خواوشه 8% خلکو خپل رای استعمال کړي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان اعلان کړه چې د ترکی ملاتړ لرونکي ځواکونو د شام د افرین ښار کنټرول ترلاسه کړی دی. یاد ښار له تیرو دوو میاشتو راهیسې د شامي کوردي ملیشو پر ضد د ترکی له بریدونو سره مخامخ و. د ترکی ملاتړ لرونکي شامي یاغیانو یو ویان تیره ورځ وویل چې دوی سهار وختي افرین ښار ته ننوتي او د شام کوردي ملیشه ځواکونه له دې ښاره وتلي دي. د شام کوردي ځواکونه چې له ترکی پولیس سره نږدې افرین سیمه کې موجودګي لري ترکیې ځکه ترهګر بولي چې دغه ځواکونه په ترکی کې د یاغي ډلو سره اړیکې لري. د شام د انساني حقوقو د سار اداره وایي چې شامي یاغي ځواکونه د ترکی د شدیدو هوایي بریدونو په ملاتړ افرین ښار ته ننوتي دي. او بل خبر دا چې د امریکا د ریپبلیکن ګوند سینیټر باب کروکر وای هغه په دې باور دی چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ په مئی میاشت کې د ایران د اټومي تړون نه وځي. سینیټر کروکر په سینیټ کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر دی او تیره شپه یې دغه څرګندونې په داسې حال کې په یوې ټلویزیوني مرکه کې کړې چې ولسمشر ټرمپ به په څه کم دوو میاشتو کې د ایران د اټومي تړون تر مخه د بندیزونو نرمولو په اړه فیصله کوي. سینیټر کروکر امریکایي سی بی ایس ټلویزیون ته وویل دا مهال داسې نه ښکاري چې ګنې ولسمشر ټرمپ دې دغه تړون وغځوي. نوموړي زیاته کړه د فکر کوي که یورپي هیوادونه د دې تړون لپاره په لایحه عمل جوړولو رایوځای نه شي نو ولسمشر ټرمپ به له دې تړون مخ واړوي. له ایران سره د اټومي تړون غځولو لپاره د امریکا ولسمشر د لاسلیک نیټه 12 مې ده. په دې پوښتنه چې آیا ولسمشر ټرمپ به له دې تړون وځي سینیټر کروکر وویل چې هو دې داسې ګڼي. د تهران او د شپږو نړیوالو قوتونو امریکا برتانیا روس فرانس جرمني او چین ترمنځ دغه تړون په 2015 کال کې شوی و چې تر مخه به یې ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي او په بدل کې به یې په دغه هیواد لګیدلي نړیوال بندیزونه نرمول کیږي. د خبرونو پای
دا مشال رادیو دوردونکو په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو پرون په سوات کې په جلسه کې پر پیپلز ګوند او تحریک انصاف د سنت په انتخاباتو کې په پیسو د ووټونو اغستلو تورونه پورې کړل. تحریک انصاف ګوند یو غړی دغه تورونه بې بنیاده بولي او برعکس مسلم لیگ نون د غیر جمهوري رویو لپاره ملامتوي.
دی خپل ممبرانو سره هم رویې ډېرې سختې وي. دا دلته اوس د ووټ د قدر او دا چیغې نارې شروع کړي دي.
د پښتون ژغورنې مشرانو سلګونه پلویانو پرون د خیبر په باړه کې وجلسه وکړه. د غورځنګ مشرانو وویل دوی د بل چا ایجنټي نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره غږ پورته کړي. او د روسیې په ولسمشریزو انتخاباتو کې واربیا ولادیمیر پوتین بریالی او د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د هغه هیواد ولسمشر شو. یدا لمشال رادیو سروس. اولنه موضوع ترازو د مسلم لیگ پاکستان مسلم لیگ نون ګوند لخوا پر پیپلز ګوند او تحریک انصاف د سنټ په انتخاباتو کې د ووټونو اغستلو د تورونو لړۍ دوام لري. خو یاد ګوندونه وایي په دغه انتخاباتو کې هیڅ غیر آئینی عمل نه دی کړی. بلخوا عوامي نیشنل ګوند ټینګار کوي چې د هیواد راتلونکي عام انتخابات باید په شفاف ډول وکړل شي. مجید بابر تفصیل راکوي.
د اتوار په ورځ په سوات منګوره کې د جلسې پر مهال د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر امیر مقام په مخالفو ګوندونو تور ولګوه چې د سینټ په انتخاباتو کې په پیسو ووټونه اخیستي دي. نوموړي پاکستان پیپلز ګوند او تحریک انصاف ته وویل چې په راتلونکو عام انتخاباتو کې به یې له ماتې سره مخامخ کوي.
جتنے لوگوں کو خریدیں گے پاکستان کے 20 کروڑ عوام کو کوئی
تاسو دواړه ګوندونه په عام انتخاباتو کې څومره ووټونه په پیسو واخلي؟ د پاکستان 40 کروڑ عوام په پیسو نه خرڅېږي. د سینټ انتخاباتو کې په پیسو ووټونه اخیستو تاسو ته څه ګټه ورسوله؟ زه خوایم چې عمران خان او زرداری دواړه دي په عامو انتخاباتو کې هم ملګري سي او امید کوم چې بیا به هم له ماتې سره مخ کې شي. عوام به مسترد کړي.
مسترد کر دیتے.
د پیښور نه د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي انجینیر حامد الحق خلیل په دې اړه تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل په دغو انتخاباتو کې ګوند جمهوري طریقه اختیار کړي.
دا خبره منځ شوې و چې د بلوچستان حکومت چې کوم وو نو هغه د دې خپل خودي خپل ممبرانو سره هم چې د رویې ډېرې سختې وې. دا د اوس چې د ووټ د قدر او د د ضرورت او د عزت دو دا چغې ناری شروع کړي دي. که چېرې مونږ الیکشن ته راغلی وي نو دا الیکشن بیا نش وخت کېدی، ځکه چې عیني خبره داسې ده چې 350 ووټه ضروري وو. نو که چېرې فرض کړه د پیپل پارټي هم خپل کنډیډیټ وي، د نون لیګ هم خپل کنډیډیټ وي او زمونږ هم وي، نو دا الیکشن به کېدی شي چې عیني طریقې سره پوره شوی، دا ووټونه به چا نو پوره کړي.
دارار د پاکستان پیپلز ګوند د قومي اسمبلی غړی مخدوم مصطفی محمود وایي مسلم لیگ نواز ګوند په سینټ کې د خپلو کمو څوکو له وجې ماتې خوړلې ده. نو موري زیاته کړه،
ایک تو سینټ میں نون لیگ کی میجورٹی نہیں،
په سینټ کې د مسلم لیگ نواز دومره غړی نو چې خپل چیرمن منتخب کړی وای. اوس که د دوی امیدوار لماتې سره مخامخ شو نو دا د حیرانتیا خبره نه ده. باقی د راتلونکو عامو انتخاباتو په اړه به دا ویم چې په دې جمهوري عمل کې هر ګوند له خپل منشور او کارکردګۍ سره برخه اخلي او بیا د عوامو خوښه ده چې څوک انتخابوي. البته د مسلم لیگ نواز ګوند د موجوده 50 کلنو حکومت خلک مایوس کړي دي، نو بریالي کېدل یې اسانه نه دي.
بلخوا پرون په نوخار کې یو جلسې ته د وینا پر مهال د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل په کار ده چې راتلونکي عام انتخابات په شفاف ډول ترسره شي.
د قومي او صوبایي اسمبلی راتلونکي انتخابات پر خپل مقرر وخت کول پکار دي. هوا سینا چې د سینټ انتخاباتو په شان وي بلکې په شفاف ډول پکار دي، نو بیا به پته ولګي چې څوک یې ګټي او څوک یې بایلي.
په پاکستان کې سینټ انتخابات د مارچ په 3 نیټه شوي وو او د مارچ په 12 بیا د سینټ د چیرمن او ډیپټي چیرمن لپاره انتخابات وشول چې پکې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ لرونکي امیدوار صادق سنجرانی چیرمن وټاکل شو. نو موري د مسلم لیگ نواز ګوند او اتحادیانو امیدوار راجا ظفرالحق ته ماتې ورکړه.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
د پښتون تحفظ غورځنګ مشران وایي ټولې غوښتنې جایزې او د پاکستان له آئین سره سمې دي او ځکه نو باید حکومت یې ومني. دوی دغه راز وایي د بهرنیو هیوادونو استخباراتو د ایجنټانو تورونه د پرڅوک نه لګوي. د غورځنګ مشرانو دا څرګندونې تیره ورځ د خیبر ایجنسۍ په باړه کې په یوه جلسه کې کړي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
پښتون تحفظ موومنټ یو ځل بیا ویلي دي چې په پاکستان کې خپل آئینی حقونه غواړي او د دې لپاره به خپلې هلې ځلې جاري ساتي. تیره ورځ د خیبر په باړه کې د یوې جلسې پر مهال د دې غورځنګ یو مشر علي وزیر وویل حکومت دې په دوی د خارجي ادارو د ایجنټانو تورونه نه لګوي بلکې ورته دې خپل آئینی حقونه ورکړي. غونډې ته په خپل وینا کې د خیبر ایجنسۍ د جماعت اسلامي امیر شاه فیصل افریدی وویل په نامنیو کې اوختي تاوان پوره کولو غوښتنه یې غیر آئینی نه ده.
دا حقیقت دی چې کم زیاتی شوی دی، کم ظلم شوی دی، کم تاوان شوی دی او بیا د موږ د قبایلو شوی دی، نو دا د تلافي قابل نه دی. هر طرف ته چې په پاټه کې دي ګزارونه وران دي، کورونه وران دي، جماعتونه وران دي، کلونه وران دي. او په حقیقت کې دا مارکیټ ته کې مثال دی چې دلته به داسې تجارت کېدلو چې ټول پاکستان به تړلو نن دا کندر کندر پروت دی.
پرونې جلسې ته د وینا پر وخت د ولسي تحریک و مشر نظیف لالا ویل د پښتون تحفظ غورځنګ د پښتنو د فریادونو تحریک دی.
دا په دې وطن کې د پښتون د جرا تحریک دی. دا زمونږ د دود انانه فرخ ده چې په چا زور سره مورچی او هغه سره زور او جواب نه نو هغه په قوم او په وطن وګرځي او جرا وکړي. دا زمونږ د پښتون
د پښتون تحفظ غورځنګ مشران وایي د باړې جلسه په پیښور کې د راتلونکو جلسې لپاره تیاری وو. یاد تحریک تر دې مخکې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو کې هم جلسې کړې وې چې په نتیجه کې د دې تحریک د مشرانو خلاف پولیس رپورټونه هم درج کړي دي. د همدې رپورټونو پر ضد د خالی پر ورځ په پیښور او ډېر اسماعیل خان کې مظاهرې هم وشوې.
د پامیر ساحل رپورټ و. د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوی د پښتون تحفظ غورځنګ د کارونو یا فعالیت څه د پاسه یو نیمه میاشت وشوه. په دې دوران کې غورځنګ په اسلام آباد کې لس ورځنی درنا ورکړی او له هغه وروسته یې د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې ولسی غونډې کړې دي. له غورځنګ څخه په الهام اخیستو د پښتنو په نورو سیمو کې هم فعالانو مظاهرې کړې او دا لړۍ لا هم دوام لري. پښتنه دا ده چې تر اوسه پورې د دې غورځنګ کارونه څومره اغیزناک دي. عبدالحی کاکړ د پښتنه په اسلام آباد کې میشت سیاسی چارو له پوه رفیع الله کاکړه کړی ده.
د فاټه خلکو خو نو ډیر خوش دي، خدا نور پښتانه هم په مختلفو شکلو کې د دې متاثر دي. نو منظور ډیر شکار وکړي چې دای د پښتنو ټول سیمو لورلې، جنوبي پښتونخوا د بلوچستان لورلې، هلته خلکو ملګری وکړل. زما په خیال دا ډیر ښه روان دي.
خو تاسو څه ښکاري چې دا وخت دوی له کوم رکاوټونو سره مخامخ دي یا له کوم خنډونو سره مخامخ دي؟
زما په خیال دوه قسمه رکاوټونه دي، یو خارجي دي بل اندرونی دي. خارجي غټه مشکل دا دي چې کوم دا ټایم د پاکستان ریاست هغه کې چې کوم پاورفل قوتونه دي هغه دا ټایم یقینا د منظور د غورځنګ چې دی هغه ته قابل قبول نه دی. نو چیلنج دا دی چې منظور د هغه دغه مقابله څنګه کوي، او دا هم یو جد چې هغه تر کومه حده پورې تک ته تیار دی چې دوی دا تحریک ناکام کی یا خدا نه خواسته و تحریک ته یا منظور ته یو تاوان ورس. دویم اندرونی د منظور په تحریک یو غټ مشکل دا دی. منظور په خپل خبره او په خپل مقصد کې ډیر صفا دی، ډیر څه د خلکو سره چونګې دی ملاو سعود ته خپلې کیسې معلومې دي. په دې کې یو شی زه مشکل اندرونی دا وینم چې کم د د فالوورز دي چې د ملګرتیا کوي، یا کم چې هغه دویم یا دریم پیر لیډرشپ دی د تحریک، خطر دا دی چې دا څه کار خراب نشي.
یعنی تاسو واسه چې خراب به سی رفیع الله کاکړ سی بینی خراب زخصه سمره
دا زما چې مثال د منظور په دا تحریک کې دوه شان ډیر واضح. اول دا د بادشاه خان چې کومه فلسفه ده د عدم تشدد چې دا تحریک پر هغه لیکو باندې دی. دویم په دا تحریک کې دویم شی ډیر صفا دی چې منظور دا ویلو ورسېږي دی چې د پاکستان په آئینی حدود کې دننه منظور د خپل اکه غوښتل. اوس ویر زما دا ده چې په ځی کسان موږ لیدلې دي په دا سوشل میډیا او په دې چې د تحریک ښه همدرد او ښه نیت والا ملګری دی، خو هغه په خپلو ناپوهۍ کې یا په جذباتو کې داسې خبرې یا د تاریخ سره وابسته کې یا د منظور په نامه ولیکي چې هغه نه منظور کړی دی او نه هغه د دغه دوه خبرو خلاف ورزي شي چې هغه یا د تشدد خواته کیسه بیایي یا د پاکستان د آئینو حدود د باندې بیایي. نو هغه د منظور او د تاریخ د تاوانی خبرې دي. نو داسې کسان خامخاسته خو کوم بارني خلک دي هغه خو بیا ودا ته نه پوري چې دا اوس منظور کړی دی یا نه. هغه د داسې خبرو دغه حساب هم د منظور سره غواړي او پر ده باندې تورونه لګوي نورې خبرې.
اوردونکو د سیاسي چارو له پوه چې په اسلام آباد کې میشته رفیع الله کاکړ نومیږي، ورسره مو د موږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه اورېده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو،
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا،
ټولنا او سخدریزی
په دو نیمو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم درو بجو،
سندره جادوګری
په درې نیمو بجو،
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
د اتوار پروز د کورمی په پړچنار کې د خیر خګړې وې ادارې د سیمې د سلو جوړو اجتماعي ودونه وکړل. د دې ادارې له مشر رؤوف حسین سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلې چې دغه کار لپاره وسایل کومه وکړل او د ودونو په تنظیم کې مرسته ورسره چا وکړه.
جی دا مو امام خمینی ٹرسٹ ماری انڈس میاوالی طرف نا علامہ سید افتخار حسین نکی آغا اغو طرف نا دا پروگرام تا حوالہ شوی ہو. نن دلتا پا رچنار مرکزی ادگاہ باندې مو 100 اجتماعی ودونو وشوی.
نو دغه کسان چې کومو د دوی وسنو د ودونو کولو په خپلا او د دوی انتخاب تاسو څنګه کوي؟
دلتا پا رچنار کم دو اندخ فکر سر رگلی شیرا کم دا قرابانی یتیمان دی تا ودو واسنی لری اغو دا پا را دیو پیتک مو دا پا را راکو تا دلته 100 کسان ودینه وشي. دا خو وادو کې موږ سره داسې کسان وو چې هغه رشته شوي 3 سال، حتی موږ سره یو کس په کې داسې موجود و غریب 7 سال کېږي اوه کاله هغه یو جوکې سره هغه موږ پیش نه ورته وو. موږ نه پوهمه هغه شی وخت چونکې وسې نه لرلو
په پړچنار کې د خیر ښېګړې ادارې لیوه مشر رؤف حسین سره مو د مجید بابر مرکه اوریده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
په کابل کې د امریکا سفارت وایي د سولې لپاره د افغان حکومت تر هر اړخیز ده او طالبان باید مثبت ځواب ورته ووایي. جان باس پرون ماښام له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې امریکا او نور هیوادونو د افغان حکومت د سولې د طرحې ملاتړ کړی دی. د نوموړي په خبره د تاشکند په راتلونکي ناسته کې به یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل شي چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته کوم څرګند ځواب نه دی ویلی، په کابل کې د امریکا سفیر وایي چې طالبان باید دغه وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي چې افغانان د حکومت د سولې وړاندیز ته د طالبانو د ځواب په تمه دي او دغه ډله باید د سولې خبرو ته حاضر شي. جان باس د یک شنبې په ورځ ناوخته له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل:
We believe that President Ghani's offer at the Kabul process was
دوی وی مونږ باور لرو چې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې طالبانو ته د سولې په اړه د ولسمشر غنی وړاندیز جامع او هر اړخیز وو. که چیرته طالبان واقعا غواړي چې سوله وکړي نو خبرو لپاره دا ښه وړاندیز دی. نوموړی وایي د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د سولې وړاندیز هرکلی کړی او نورو هیوادونو هم دغه طرحه هر اړخیزه بللی او ملاتړ یې کړی دی. په کابل کې د امریکا د سفیر په وینا د امریکا متحده ایالاتونه په ټولو برخو کې د افغانستان ملاتړ دي او خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. جان باس وایي پاکستان په دې وروستیو کې د تراګری په وړاندې د مبارزې په برخه کې همکاري کړي، خو په خبره دا کافي نه ده او باید لا زیات اقدامات وشي.
A key piece of our strategy is better cooperation
دوی وی زمنګ د ستراتیژي یو مهمه برخه داده چې پاکستان په خپل خاور کې د ترګری اړوند ستونزې کابو کړي دوی په روسي کې یو څو اقدامات او همکاري کړي خو دا زمنګ او د افغان حکومت لپاره بسنه نه کوي
but it's not sufficient for us it's not sufficient for the afghan government
د امریکا سفیر وایي چې د تاشکند په ناسته کې بچی روانه میلادي میاش د لسګونو هیوادونو د اساسو په ګډون په ازبکستان کې جوړیږي یو ځل بیا به طالبانو څخه د سولې خبرو ته د حاضرېدو غوښتنه وشي طالبانو د کابل پروسی له ناستې وړاندې له افغان حکومت سره له خبرو انکار کړی و او ویلي یې وو چې دوی له امریکا سره خبرو ته چمتو دي خو امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د سولې اړخ امریکا نه بلکې افغان حکومت دی د امریکا سربیره ملګرو ملتونو او د پاکستان په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو هم د افغان حکومت د سولې تر ملاتړ کړی او طالبان یې هڅولي چې د جګړې پر ځای د سولې لار غوره کړي
د سولې پر لور
دوله خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو دوردونکو د روسیې په پرونی ولسمشر انتخاباتو کې ولادیمیر پوتین یو وار بیا بریالی شوی او د څلورم وار لپاره د هغه هیواد واکمنی ترلاسه کړي نوموړي په دې انتخاباتو کې شپږ اویا فیصده رایه ترلاسه کړي بلخوا د انتخاباتو څارونکي وایي په انتخاباتي قوانینو کې د خلاف ورزیو زرګونه شکایتونه ریکارډ کړل شوي دي پر دې موضوع تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې چې د پوتین او د هغه د پلویانو په غږونو پیلېږي
دغه غږونه د هغې جشن دی چې پکې ولادیمیر پوتین په ماسکو کې د خپلو پلویانو یوې ریالۍ سره په ګډه د بریا نارې وهي نوموړی د روس په پرونیو ولسمشریزو انتخاباتو کې د نورو شپږو کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو د روس مرکزی الیکشن کمیشن وایي د دې انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوي چې پکې ولادیمیر پوتین له شپږ اویا فیصده زیاتې رای ترلاسه کړي دي اپوزیشن لیډر او د ولادیمیر پوتین لوی مخالف الیکسی نیوالنی په دې انتخاباتو کې له برخې اخیستو منع کړل شوی و په عین حال کې د هیواد له بېلابېلو برخو د انتخاباتو د قوانینو د خلاف ورزیو په زرګونو شکایتونه درج شوي او په خلکو په زور د ووټونو اچولو رپورټونه هم مخې ته راغلي دي پوتین تیره شپه د خپلې بریا اعلانېدو وروسته په ماسکو کې خپلو پلویانو ته وویل چې دا انتخابات یې د تیرې دورې د واکمنۍ پر مهال د تګلارو په حق له د خلکو د اعتماد څرګندونه کوي نوموړي زیاته کړه
سپاسیبو وام بلشوه زا ریزولتات یا ویژو و تم
دی وایي زه د انتخاباتو په دې نتیجو ستاسو مننه کوم موږ یو ټیم یو او زه هم د دې ټیم یو غړی یم او هغه ټول خلک هم د دې لوی ملي ټیم برخه ده چې ماته یې رای
راکړې
د روس د انتخاباتو مرکزی کمیشن وای د پرونیو ټاکنو خواوشا 90% وټونو شمیره مکمل شوه چې پکې د کمیونیست ګوند امیدوار پاول ګرودینن په دویم نمبر راغله او نږدې 12% رایې ترلاسه کړې دي د انتخاباتو د سارن خپلواکې ډلې ګولوس ویلي چې د رایو د استعمالولو پر مهال ظاهري بې قاعدګۍ لیدل شوې په دې انتخاباتو کې ټول اته امیدوارانو برخه اخیستې وه او خواوشا 85% خلکو خپلې رای استعمال کړې چې پکې په بریالي کېدو ولادیمیر پوتین په څلورم وار واکمني ترلاسه کړه نوموړي تیره شپه په ماسکو کې د پلویانو یوې ریلۍ ته وویل
سپاسیبو وام بلشوه
زه ستاسو ډیره ډیره مننه کوم موږ به په ګډه د روس په نوم په لویه پیمانه او لوی لوی کارونه شروع کوو پنځه شپېته کلن ولادیمیر پوتین تیره شپه خبریالانو ته وویل په آئین کې د بدلون اراده نه لري او په 2013 کال کې کیدونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې به هم برخه نه اخلي د روس پرونی ولسمشریز انتخابات په داسې حال کې ترسره شول چې د روس لخوا د یوکرین کرایم یا سیمه لزان سره یو ځای کولو څلور کاله پوره شول دا راز په شام کې د ماسکو پوځي مداخله هم روانه ده چې روسی میډیا یې د دې هیواد د بریا په توګه وړاندې کولو هڅه کوي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپک سویويش په لنډو صفو 2013 13500 13300 او 15800 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د منور شان اورو.
عوامي نېشنل ګوند وايي په کار د چراتونکو عام انتخابات په ټاکلي وخت وشي. پرون په نوخار کې ویل جلسې ته د وینا په وخت د یاد ګوند مشر اسفندیار ولی خان د سینټ انتخاباتو ته په اشاره سره وویل چې اسینه د عامو انتخاباتو شفافیت هم له نیوکو سره مخ شي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې راتلونکو عام انتخابات په جولای میاشت کې وشي. د پښتون تحفظ موومنت مشران وايي دوی په پاکستان کې له آئین سره سم خپل حقونه غواړي او د ترلاسه کولو هڅه به جاري ساتي. پرون د خیبر ایجنسی په باړې تحصیل کې یوې غونډې ته د یاد غورځنګ یو مشر علي وزیر وویل حکومت دی په دوی د خارجي ادارو د ایجنټانو تورونه لګول بند کړي او حقونه دي ورکړي. تیره ورځ په کورما ایجنسی کې یوې خیریه ادارې د سلو جوړو اجتماعي ودونه کړي دي. د دغې ادارې یو ځایي مشر روف حسین په دې اکله مشال ریډیو ته وویل چې دا سل واړه ودونه د بېوس ولکانو او جنکو ترمنځ وشول او په یو واده او 760,000 روپۍ لګښت راغی. په کابل کې د امریکا سفیر جان بیس وای اسلام آباد په دې ورستیو کې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې له واشنگتن سره همکاري کړې خو په دې برخه کې نور کار ته اړتیا ده. نوموړي پرون له مشال ریډیو افغان څنګه سره په خبرو کې وویل له پاکستانه د لا نورې همکارۍ تمه کوي. ولادیمیر پوتین د روس په پرونی ولسمشر انتخاباتو کې د نورو شپږو کلونو لپاره ولسمشر منتخب شو. د روس مرکزی الیکشن کمیشن وایي د انتخاباتو زیاتره رای شمیرل شوې چې پکې ولادیمیر پوتین له 80% زیاتې رای ترلاسه کړې دي. او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوان اعلان کړ چې د ترکی ملاتړ لرونکي ځواکونو د شام د افرین خار کنټرول ترلاسه کړی دی. یاد خار له 13 میاشتو راهیسې د شامی کوردی ملیشا وای پی جی پر ضد د ترکی له بریدونو سره مخامخ وو.
اوردونکو اوس د ځینو پاکستانیو ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی هم له منور شاه اورو.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانه خبرې ادارې کلیکي چې د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت له اړخه په دغه صوبه کې د جماعت داوا ډلې د ولسی حالو زالو دفترونه بندولو اقدام د استاینې ول دی. د ورسپانه په وینا د ګامونه د مالی بدنوانیو د سار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د قوانینو سره سم پورته کیږي. یاد اداره له پاکستان غوښتنه کوي چې د وسلوالو د مالی مرستو او د تورو پیسو د سپینولو یا منی لانډرینګ مخنیوي وکړي. ورسپانه لیکي چې د روانې میاشتې په سر کې د پاکستان د داخله چارو سیکرټري د سینټ یوې کمیټې ته ویلي وو چې د جماعت داوا او د هغې سره تعلق لرونکي فلاح انسانیت فاونډیشن د ملکیت ضبط کولو سلسله یې شروع کړې ده. خو ورسپانه زیاتوي چې داسې ښکاري د ګامونه د اف ای ټی اف لخوا د فشار په نتیجه کې پورته کیږي. حالانکه دا اقدامات د پاکستان په ګټه دي او په کار ده چې بغیر د چا له فشار یې وکړي. بلخوا د انګریزي جبه پاکستانی ورسپانه اکسپرس ټریبیون خپل یو اداریا کلیکي په پاکستان کې د صحت په سہولتونو کې لوی بدلون را روان دی. په امتوګه پورسته پاتو سیمو کې د ډاکټرانو د کمی له وجې خلکو ته د صحت سہولتونو ورکولو کې حکومت تل د مشکلاتو سره مخامخ وي. په دې کې یو وجه دا ده چې ډاکټران زیاتره په خارجي سیمو کې اوسېدل غواړي او هلته کې خپل کار کول غواړي. خو ورسپانه لیکي چې اوس د انټرنیټ په وسیله په دې برخه کې بدلون را روان دی. په کراچۍ کې د ټکنالوژۍ له لارې د لری پروتو سیمو د مریضانو د کتنې او غویته دوايانو لیکنې عمل شروع کیږي چې په نتیجه کې به نه یوازې د خارونو ډاکټرانو د کلیوالو سیمو مریضانو ته رسایي ممکن شي، بلکې مریضان به هم هسپتالونو او ډاکټرانو لپاره خارونو ته د ورتللو له کړاو خلاص شي. د ورسپانه په وینا په دې لړ کې ابتدایي حل ځل شروع شوی او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به په مکمله توګه کار شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
الجزیره ټلویزیون پر خپل او پاڼه د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشر منظور پښتین او د غلن نږدې خپلوانو سره د کړو مرکو پر اساس ولیکنه خبره کړې. لیکن وايي پښتین د پونتون له خپل زده کړو پوره کول ورسته د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړې. بلخوا د هیل نومې یوې امریکایي و پاڼه لیکلي د افغانستان جګړې ته یوازې پوځي حل کتل به د امریکا لپاره ښې پایلې ونه لري. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې درورو. الجزیره ټلی ویژن پر خپل پاڼه د پښتون ژغورنې غورځنګ او د مشرې منظور پښتین په اړه یو لیکنه خپره کړې. د نوموړي په مشرۍ د غورځنګ په فبروري کې په اسلام آباد کې د پښتنو د حقونو لپاره لسورځني احتجاجي پر لټ وروسته د بلوچستان په یو شمېر سیمو کې لوی ولسي غونډې وکړې. منظور پښتین او دغه د غورځنګ ملګري د پاکستان له حکومت غوښتنې لري چې په جنوري میاشت کې په کراچۍ کې د وزیرستاني ځوان نقیب مسعود په ماورای عدالت وجنه کې تورن پولیس افسر راو انوار دی گرفتار کړي. له پښتني سیمو څخه اورکړل شوي کسان دی عدالت ته وړاندې کړي او پر پوځي چک پوستو د پښتنو ځورول دی ودروي. لیکنه وایي د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین معمولا له سرو او تورو رنګونو جوړه یوه خولۍ پر سر کړې وي. نوموړي ته دا خولۍ د هغه د کلي سروکي یو مزدور ورکړې وه. پښتین د دې خولۍ په بدل کې هغه مزدور ته خپله نوې هغه ورکړې وه. نوموړي الجزیره ټلویزیون ته ویلي مزدور ته د خپلې نوې خولۍ په ورکولو کې هیڅ زړه نازړوالی ونه کړ. لیکنه وایي منظور پښتین له ډیر اسماعیل خان پوهنتون څخه د څارویو په رنس پوهنه کې د زده کړو ترلاسه کولو وروسته په 2014 زیږدیز کال کې د مسعود قبایلو د حقونو لپاره د مسعود تحفظ غورځنګ په نوم یو تنظیم جوړ کړ. د پښتین پلار د سیمې د یو سکول غریب استاد پاتې شوی چې د خپلو اتو اولادونو د پالنې لپاره یې پورونه هم اخیستي. د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسعود یو نږدې خپلوان نور رحمان مسعود الجزیره ټلویزیون ته ویلي منظور پښتین پر زیاده دی چې پیسې وګټي تل یې د خپل ولس د حقونو لپاره غږ پورته کړی. بلخوا دی هیل نومې یوې امریکایي وپاڼې لیکلي ځینې وختونه په افغانستان کې د جګړې ختمېدل د یو خوب په څیر معلومیږي، خو وروستي پرمختګونه ښیي چې امریکایي پالیسي جوړونکي هڅه کوي د حملو او استخباراتي معلوماتو پر اساس د ځانګړو عملیاتو ترمنځ انډول وساتي. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس 13 اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال وویل له افغان طالبانو څخه ځینو یې د سولې له خبرو سره لیوالتیا ښودلې او ځکه نو د افغانستان د روغې جوړې خبرې اترې باید جاری وساتل شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن هم ویلي چې د افغانستان د سولې پروسه باید له پامه و نه غورځول شي. لیکنه زیاتوي امریکا په افغانستان کې په یو غیر عادي جګړه کې ښکېله ده او د دې جګړې یوازې پوځي اړخ تقویه کول به د امریکا لپاره ګټورې پایلې و نه لري.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه.
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د ترکیه پوځ پرون اعلان وکړ چې د شام د افرین خار زیاته برخه نیولې ده. ترکیه دا اعلان په داسې حال کې کوي چې د شام په دې سرحدي خار کې د ترکیه د پوځ د عملیاتو له پیل څخه نږدې دو میاشتې تیریږي. ویل کېږي چې کوردي ځواکونو د ترکیه د پلوي ځواکونو پر وړاندې هیڅ راز مقاومت نه دی کړی. تفصیل احمد تکل څخه.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د یکشنبه په ورځ وویل د سوریې ګډو متحدو ځواکونو د ترکیه د سرحدي ښار افرین پر مرکز ولکه ټینګه کړې ده. اردوغان وویل د ترکیه او د سوریې د متحدو ځواکونو بیرغونه د ښار پر ودانیو اوچت شوي دي. د ترکیه پوځ او د سوریې ګډو ځواکونو په افرین ښار کې چې د خلکو د دفاع د قطو یا وای پی جی په نوم د کورد ځواکونو تر ولکې لاندې وو، دوه میاشتې مخکې پوځي عملیات پیل کړل. ترکیه چارواکي وایي کورد ځواکونو د دې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو پر مهال هیڅ راز مقاومت ونه کړ. ولسمشر اردوغان وویل چې تروریستان له مخکې له ښاره تښتېدلی وو. ترکیه هغه کورد وسلهوالې ډلې چې په سرحدي سیمو کې فعالیت کوي د کردستان د کارګرانو له ګوند پی کی کی سره چې له څو لسیزو راهیسې د ترکیې د حکومت پر ضد وسلهواله مبارزه کوي په اړیکو تورنوي او تروریستان یې بولي. د کورد ځواکونو یوې ویاندې هدیه یوسف اسوشیتد پرس خبري آژانس ته وویل چې د وای پی جی سرتیری نه دي تښتېدلي، بلکې له قتل عام څخه یې ملکي وګړي ژغورل. هغې زیاته کړه چې په دې ښار کې نښتې اوس هم روانې دي. د سوریه د بشري حقونو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د ترکیه تر ملاتړ لاندې ځواکونو نیمایي ښار نیولی او زیاتوي چې سخته جګړه لا هم روانه ده. د ټولنې ویلي دي چې شاوخوا 200 ملکي وګړي د درنو جګړو له کبله په وروستیو څو ورځو کې له سیمې وتلي او د سوریه د حکومت تر ولکې لاندې نږدې سیمو ته کډه شوي دي. د سوریه دولتي ټلویزیون هم د یکشنبه په ورځ هغه ویډیوي تصاویر خپره کړل چې د موټرو یو اوږد کتار او ورسره پلی خلک له افرین څخه د وتلو په حال کې ښیي. په عین حال کې د ترکیه پاوز اویل چې ځواکونه یې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د موندلو په مقصد په سیمه کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. انقره د جنوري په 16 نیټه په افرین او شاوخوا سیمو کې پوځي عملیات پیل کړل او د کورد ملیشو او په سیمه کې د ډیره سلګونه زره ملکی وګړو د کلا بندۍ کړې ورو ورو تنګوله. په دې پوځي عملیاتو کې تر دې د ملک تر لږه شپږ څلوېښت ترکی سرتیری وژل شوی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د افغانستان د کورونا چار وزارت په کابل کې د بهرنۍ ځواکونو له لوري د کورونو د تلاشۍ خبره ردوي. دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی پرون مشال لیډو ته وویل د بهرنۍ ځواکونو چارواکو ورته ویلي چې په کابل ښار کې د کورونو له تلاشۍ سره هیڅ سروکار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په دې وروستیو کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. تفصیل کابل د رحمت الله افغان پر رپورٹ کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو د ګډون په تړاو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې راپور ناسم بولي او وایي چې په هیڅ وجه به دغه ځواکونه په دې چارو کې ګډون ونه کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې له دې وروسته به امریکایي ځانګړي ځواکونه په کابل ښار کې د شپې عملیات کوي او کورونه به تلاشي کوي. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی د یکشنبې په ورځ وویل چې په کابل کې د شپې عملیات نه کیږي.
له هغو سیمو چې استخباراتي راپورونه ترلاسه شي هغه سیمې به تلاشي کیږي. په دغه پلان کې امریکایي ځواکونه شامل نه دي، یوازې ملي پولیس، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونه به پکې ګډون ولري.
د نوموړي په خبره افغان امنیتي ځواکونه د دغه پلان د پلي کېدو وړتیا لري او په دې برخه کې د نړیوالو ځواکونو همکاري ته اړتیا نه لیدل کیږي. په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته امنیتي بنسټونو په هر اړخیز امنیتي پلان کار پیل کړی چې د موانعو جوړول، د سیارو سکنرونو نصبول، د مشکوکو کورونو پلټل یا تلاشي کول او نور موارد پکې شامل دي. ښاغلی رحیمی وای د افغان امنیتي او نړیوالو ځواکونو په ګډو بحثونو کې جنرال نیکل سنتل ټینګار کړی چې لامنیتی پلوه په ځانمنو سیمو کې به یوازې افغان امنیتی ځواکونه عملیات کوي. له دې وړاندې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي و چې طالبانو په کابل کې ځای نیولی او په ښار کې شبکې لري چې حملو ته سهولتونه برابروي. د پخوانی ولسمشر حمید کرزی د حکومت پر مهال په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو لخوا د شپې عملیات او کور په کور تلاشي د نوموړي او خلکو له سختو غبرګونونو سره مخامخ او درول سول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د کابل ښار امنیت خوندي کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې صدیق ساحل وای نړیوال ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره د استخباراتي اطلاعاتو په شریکولو کې مرسته وکړي.
داخلي
ځواکونه مجهز نه دي. د تجهیزاتو او د ظرفیت له نظره اړتیا ده چې هغه یعنی نړیوال ځواکونه مداخله وکړي، یوازې مشوره ورکړي او اطلاعات شریک کړي. زیاتوی په کابل کې د خلکو د کورونو په تلاشي کې د امریکایي ځواکونو ګډون به د خلکو احساسات راوپاروي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اروپای ټولنه پر داسې یوې قانوني طرحې کار کوي چې د عملي کېدو په صورت کې به د یو شمېر هیوادونو وګړو ته د اروپا د سفر لپاره د ویزو ترلاسه کولو چارې ستونزمنې شي. اروپایي هیوادونو په وروستیو کې د غیر قانوني کډوالو پر وړاندې خپلې پالیسۍ سختې کړې دي. پر دې موضوع د جرمني خبري ایجنسی د لیکنې تفصیل درورو. د جرمني خبري ایجنسی لیکنه وایي اروپایي کمیشن د چهارشنبه په ورځ د اصولو یو نوې طرحه د منظورۍ لپاره وړاندې کړه چې تر مخه به د هغو هیوادونو وګړو ته د اروپا د ویزو په ترلاسه کولو کې ستونزې پیښیږي چې خپل غیر قانوني کډوال بیرته نه ورغواړي. د اروپایي ټولنې غړو د نړۍ له یو شمېر هیوادونو څخه چې د شام په څیر جګړه ځپلي هغه هم پکې شامل دي، د وګړو یې اروپا ته د کډوالۍ پر وړاندې خپلې پالیسۍ سختې کړې دي. نړیوال قانون وایي یو ملک مکلف ته چې له یو هیواده شړل شوي یو وګړي ته پناه ورکړي. خو اروپایي ټولنه په وروستیو کې د غیر قانوني کډوالو د هغوی خپلو هیوادونو ته د بیرته لیږلو په چارو کې له ناکامۍ سره مخامخ شوې. د اروپایي ټولنې یو مشکل د هیوادونو هغه زړه نازړهوالی دی چې د خپلو وګړو د بیرته غوښتلو او ځای پر ځای کولو په برخه کې یې کوي. یا د ټولنې همدې ستونزې ته په کتو د یو داسې میکانیزم جوړولو لپاره وړاندیز وکړل چې تر مخه به د هغو هیوادونو لپاره چې په اروپا کې استوګن خپل غیر قانوني کډوال بیرته نه ورغواړي د ویزو پالیسي سخته شي. پاکستان، بنگلادیش، تیونس او مراکش هغه هیوادونه دي چې وار لمخه له اروپا څخه د کډوالو د ستنولو په چارو کې همکاري کوي. لیکنه زیاتوي د اروپایي هیوادونو لپاره د ویزو ترلاسه کولو چارو د سختولو د اروپایي کمیشن د وړاندیز عملي کېدو لپاره ضروري ده چې د اروپایي ټولنې پارلمان یې منظوري ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
پرون د اتوار پر ورځ په خوست کې د بیړنیو مرستو پراختیا موسسې لخوا د انساني کچاکو د زیانونو پر موضوع د عامه پوهاوي په موخه د یاد ولایت د یو شمېر ولسوالیو د والیبال لوبډلو ترمنځ د ورځنی ټورنمنټ پیل شو. د ټورنمنټ په پرانځ غونډه کې ویناوالو د زور ودونه، له هلکانو څخه ناوړه ګټه اخیستنه، د هغوی د بدن د غړو پرې کول، فاشا په بدو کې د نجونو ورکول، او په کور کې له اړو غریبانو څخه د غلامانو په توګه استفاده، د بشریت خلاف او جرمی عملونه وبدل شول. نجیب الله لوخیل تفصیل راکوي.
د والیبال پیا ټورنمنټ کې د ماتون، لکنو، اسماعیل خیل او مندوزیو، صبریو، یعقوبیو او د دخیو د سیمو لوبډلو برخه اخیستې ده. د ټورنمنټ د پرانستې په غونډه کې د پروګرام تابعه کوونکو له خلکو وغوښتل چې د هغو عملونو او جرمونو ځان وساتي چې په انساني قاچاقو کې راځي، او ډیری قربانیان یې د غریبې طبقې ماشومان، ځوانان او ښځې دي. د برنامې یو تن تابعه کوونکی شاکر نیازی وویل چې دا لوبې د انساني قاچاقو پر ضد مبارزې تر عنوان لاندې جوړې شوې.
دغه ټورنمنټ د انساني قاچاق د عنوان لاندې ده. په ښځو په بدو کې ورکول، د ماشومانو باندې شاخه کارونه کول، او په ځوانان دغه خارج ته او اروپا ته په غیر قانوني تګ، دا دغې مخنیوی وکړي چې دوی د خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل شي.
شاکر نیازی زیاتوي چې دوی دا مهال د افغانستان په لسو ولایتونو کې ورته برنامې لري، چې د هغې له جملې د خوست په ګډون پنځو ولایتونو کې د نورو برنامو په ګډون د والیبال او کرکټ لوبې ټورنمنټونه هم شامل دي. پیا ټورنمنټ کې د والیبال یو لوبډل مشر فیض الله سهیلی وایي یاد برنامې سره نه یوازې عامه پوهاوی کیږي، بلکې د امکانات او اصولو لحاظ هم د افغانستان په کچه ښه ټورنمنټ دی چې ورزشکاران ورڅخه ښه زده کړه کولی شي.
هم دغه کچاک خلکو پیژندو، او دویمه دا چې هغه سې ټورنمنټ دوی جوړ کړی ده د خوست ورزشکارانو لپاره، افغانستان په کچه ده.
په خوست کې د ورزشي سازمان مشر استاد یونس آینګر هم په خپلو خبرو کې وویل چې د ویناوالو څخه ورزشکاران د انساني قاچاقو په ډیرو نورو اړوندو موضوعاتو پوه شول.
امید مې ده چې موږ به دغه پیغامونه د خوست ټولو نور خلکو ته ورسوو، تر څو دغه شومه په دغه منځ ولاړ شي.
بل خوا کتونکې زیاتوي چې افغان دولت باید داسې اوږدمهاله اقتصادي برنامې پلي کړي چې د ښځو او نجونو په ګډون ځوانانو ته پکې دایمي کاري فرصتونه برابر شي.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکې هم لمون سره په سروې کې برخه اخستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورس د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی پورس د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شي.
د کلتور په نوم یو غیر سرکاري ادارې د روانې میاشتې پر 1/3 او 1/3 په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان فیسټیول په نامه یو کلتوري میله جوړه کړې ده چې په دغه میله کې به د پښتني کلتور کم اړخونه نندارې ته وړاندې کیږي. پر دې موضوع زموږ همکار شاهین بنیری د کلتور ادارې له مشر شاندانا همایون خان سره مرکه کړې ده. موږ
یو اداره جوړه کړې دا غیرون کلتور دی، او کلتور دا میله کې دا د پښتو میله ده، فرهنګي کلتوري میله ده. د 1/3 مارچ نه اول اپریل پورې موږ غواړو چې موږ چې کوم خلک یو د پښتنو سیمه کې کوم پراته دي، هغه پښتو وي که هغه بله ژبه وي که هغه د ماینورټی کمیونټی نه وي، چې موږ یوځای شو او د خپل کلتور موږ یو بل سره خبرې وکړو، د خپل ستونزو موږ خبرې وکړو، چې خلک یو بل سره نږدې شي. د دې دواړو ملکونو او په خپل ملک کې کوم خلک دي، او په دې کې به ځوانان وي، په دې کې به تبرونه وي، په دې کې به ښځې بچی به وي. د دې دا مقصد و چې موږ خپل چې کوم کلتور دا غیر لږ سلیبریشن وکړو.
نو د دې تا سو کمې کمې غونډې خې دي، لکه د کې به موسیقي، د کې به باسونې، د کې به روایتي تړونې سبې په دې کې.
سلور پینل دی چې په کوم کې به خبرې اترې کیږي. یو پینل دی په پښتنو خودو چې کومې تکرخ دي چې چا خپل ژوند کې په خپل کار کې داسې کار کړي چې کوم روایتي طور باندې زموږ خبرې نه کوي. بیا یو پینل دی په ځوانانو باندې چې کوم نوی کول دی هغوی خپل مستقبل هغوی څنګه ګوري هغوی کوم کوم کارونه کړي دي. یو پینل دی چې کوم زموږ په سیمه کې اندوان سکان کرسچن دا کمیونٹی اوسیږي چې هغوی هم ځانته پښتانه وي او تاسو ته پته ده چې زموږ خلک داسې په امن یو بل سره اوسېدلي دي او دې خلکو ته هېڅ مسلې نه وي. په سیزنونو کې دا شیزونه بدل شوي دي ځکه چې دلته کې جنگ روان دی یا روان او نو په هغې پینل باندې به دا خبرې کېږي. بل دی په شاعرانو پینل دی په پوئټری باندې چې افغانستان پاکستان کې مشهور شاعران دي چې هغوی په خپل کار خبرو کې. او یو پینل دی په سولې او په امن باندې چې د دې ملکونو ترمنځ چې کوم خلک دي موږ څه کولی شو چې موږ په خپل ورکوټې پیمانه باندې موږ په خپلو کې سوله او دغه راولو. دا به دروازې او د ماښامې خو ډېر ښکلي ښکلي سندرغاړي دي زرفانه به نغمه دي استاد کندهاري دی او موږ غواړو چې ټول راشي چې په دلته کې خو وایي چې د دنیا نه خلک راشي خو په دلته کې چې کوم پښتانه دي او چې کوم نم دي نور خلک هم دي نو هغوی ټولو ته په خیر علي وایي.
په اسلام آباد کې د کیدونکې کلتوري میلې په اړه مو د کلتور ادارې له مشر شاندانه همایون خان سره د شاهین بنیري مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د ملکن یو تعلیم یافته ځوان بلال خان بلال چې رباب غږوي هم په اسلام آباد کې د آهنګ کده په نوم د موسیقۍ د زده کړو مرکز پرانیسته دی. دی وایي له موسیقۍ سره د ځوانانو مینې ته په کتو دغه کار کړی. د آهنګ کده زده کوونکي خوښتي چې د موسیقۍ د معیاري زده کړو ترلاسه کولو یو ښه فرصت یې موندلی. پر دې موضوع دا رپورټ. د تانی کلی بلال خان بلال په ملکن پوهنتون کې د خپل زده کړو ترڅنګ له رباب سره هم خپل شوق ته دوام ورکړل او په سیمه کې د یو تکړه رباب غږونکي په توګه یې نوم وګاټه. نوموړی د لوړ زده کړو لپاره اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې محسوس کړه چې د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي د موسیقۍ بیلابیل آلات غږول زده کړي کوم مناسب ځای نشته. بلال زړه وکړل او د خپلو ځینو ملګرو په مرسته یې آهنګ کده جوړ کړه.
زما کوم میوزیک اکیډمی نه زاغه ته د سورونو کور ویلې شم. پغم جنوري 2000 اتل سم باندې موږ نه دی باقاعده پرانی سواغم وکړه. تر اوسه پوری زمون سره اتل شل سټوډنټان دي، یو لس درباب سټوډنټان دي، د وایلن سټوډنټان دي، تبله ده پکې. ریسنت موږ د پینټینګ کلاس هم سٹارټ کو، دورا سره د گیټار سټوډنټ دي، ولا پیانو سټوډنټ دي. جنکه هم راضی، اته فیملیز هم راضی، ماشومان هم راضی. د جندر اغه ایشو پکې نشته چی، یعنی صرف الګان ذکر کوي جنکه باندې کوي.
بلال خان بلال زیاتوی دوی د هنکدی لپاره و پانه هم جوړ کړي او خلک کولای شي له سره د داخلي لپاره د دوی آنلاین فارم وکاروي.
ahangada.com زموږ ویب سټ هم دی، آنلاین فارم به غیبانی. زموږه فیس ټیکم منتلی دی نو هغه 15000 دی. دین علاوه 15000 ایڈمیشن دی. په هفته کې دوه کلاس زموږه اخلو، ګل نتر زیارت ورسپوري. اکثر موږ میوزیک سیشنز کو، ټول سټوډنټ یاره یو دی کو یا د سیو کو چی او میوزیک ایونت پکې وړو کې شان دي کې دنیا فنکار پرفارمنس ان کې خلک ووري هم چې کم خلک غواړي ایڈمیشن نو هغه افس تر اتلی شي. دا په 11 مرکز کې سلیکټ سنټر پلازا 13 نمبر افس په دریم فلور باندې.
د گلگت بلتستان نومان اسلم چې د اسلام آباد په پوهنتون کې زده کړې کوي له بلال خان بلال څخه د رباب زده کولو لپاره آهنګ کدی ته ځي. اسلم وای رباب یې د خوخي ساز دی او بلال ورته په ډیره خطوګه زده کوي.
ایک تو ہمارا کلچرل تھوڑا سا ٹچ ہے. میں اصل میں گلگت بلتستان سے ہوں.
زاد گلگت بلتستان میں اور رباب زمگ لو کلچر سره هم اڑ لری زمگ خوی بوئی هم پختنو ته زیات ورته دی. بل دا چې د رباب او زمگ د موسیقي دی وی علی چې چرده ورته وایو اوازونه هم سره نږدې دي. نو ځکه ما وغوښتل چې رباب غوول زده کړم. بلال صاحب ډیر ښه کار کړی دی چې موږ ته په اسلام آباد کې اکیډمی جوړه کړې. زه یو شمېر استادانو ته تلل یم خو هغوی به پیسې را نه واخیستې او څه به یې رازده نه کړل. د کلاسیکی موسیقۍ څومره زده کړې چې ما په تیرو دوو میاشتو کې کړې
په تیرو درو کلونو کې مې نه وې کړې.
کتون کی وای په پښتنو کې لخکل هنرونو په تیرل موسیقي سره علاقه لرون کی خلک ډیر دي. دوی وړاندیز کوي چې د اسلام آباد په څیر د خیبر پښتونخوا په پیښور او شمیر نورو خارونو کې هم اهنګ دې ته ورته د موسیقي د زده کړو مرکزونه باید جوړ شي.
پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال رادیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
په پښتنه ټولنه کې زیارتونه له هغه کلتوري ارزښتونو څخه ګڼل کیږي چې خلک ورته عقیدت لري. په تیره خزینه ورته په ډېر درنښت قایلوي، نظرونه وروړي، مرادونه پرې نیسي او زړونو ته پرې سکون ورکوي. په پښتني ټولنه کې د زیارتونو په ارزښت دغه رپورټ اورو چې د کمرګولې په یوې سندره پیلېږي.
لکه څنګه چې حجره او جماعت د پښتنو د مذهبي او کلتوري ارزښتونو څخه مهمه اجزاوی ګڼل کیږي، داسې د پښتنو میرمنو لپاره ګودرونه او زیارتونه د قدر وړ دي او د کلتور برخه یې ګڼي. سره له دې چې اوس د پخوا په څیر نه ګودرونه آباد دي او نه هم ښځې په زیارتونو ورماتې دي، خو بیا هم په لره او بره پښتونخوا کې زیارتونو ته د تقدس په نظر کتل کیږي او د ښځو تر څنګ ورته اکثره نارینه هم په درنه سترګه ګوري. د ننګرهار تورپیکۍ شینواري زیارتونو ته د ورتګ د داسې وخت خبره کوي چې لا په افغانستان د جنگ بلا نه و مسلط شوي.
مخکې زمونږ په هیواد کې ګودرونه او چینې وې، جناکۍ بتلې مثلا ته به یو د تفریح اجتماع ځای نه ګرځي به راټولېدلې او ساتیری د پاره. نو همدغسې دوی دغه اولیاء او کرام هم حق ګڼل چې باید اولیاء او کرام یې زیارت ته لاړ شو. مثلا یا مترلام بابا ته یا بل ځای ته، بل ته خوند بده لرې پرتو سیم نه موټر به ونه بلته لغمان ته ځو. ټولکي بابا ته به زیات خویندې زمونږ د ننګرهار خوښه خویندې راتللې. دغه په خاطر باندې دوی د یو اجتماع جوړوله چې دلته مونږ مثلا لاړ شو خپل ساتیری د پاره.
یوه ځوان نجلۍ وایي چې اوس هم جونې او میرمنې د مراد نیولو په خاطر زیارتونو ته ورځي.
مرسل نوریم د جلال آباد ښار اوسېدونکي، زیارتونو ته د خویندو مثلا هغه د امید د پاره ځي چې د دسمال تړي زنګو اچي.
دا چې نجونې دسمال د څه په خاطر د زیارت په جنډې پورې تړي او یا هم میرمنې ولې علامتي زنګوګانې پر زیارت ولاړې ونې پورې تړي، دا پوښتنه یو انجلۍ دا رنګ ځوابوي.
نو مې سحر نو بیره د ننګرهار یو تن ستدن کې ما هغه خنه چې زیارتونه د زیار سوق چې بسم الله تړي، هغه مقصد دا وي چې مثلا یو خور یو غوړ چې یعنی زنامزاد شو ماغه په خاطر بسم الله تړي. او هغه خوین د مینې چې زمونږ زنګوګانې د په زیارتونو کې هغه چې اولاد نه وي د اولاد سوال کوي چې الله تعالی هغه اولاد ورکړي.
یو لور ته کلیوالی میرمنې په زیارتونو پورې زړونه تړي او مرادونه پینیسي، نو بل لور ته تعلیم یافته میرمنې زیارتونو ته تګ د وخت ضایع بولي. په ننګرهار کې د ښځو د پرمختګ یوه فعاله میرمن رڼا قادری وایي، په افغانستان کې بې سوادي د دې لامل شوی چې ښځې د ستونزو د حل لپاره زیارتونو ته ورشي.
دا زیارت دی یا زیارت زما خوښي لنده کې زما خوان ته لږ صبر ورکړه یا زما زوی ته خدای خنې کمال کړه چې سواد کچه ډېر ټیټه ده. په افغانستان کې دا ښځه نور توان نه لري خپل د زړه د تسکین لپاره یا دولکي بابا ته ځي یا شایشتم شیره ته ځي. کدام یو وظیفه ولري چېرته په کوم فکتری کې د دې کار وي بیا دوی دونه لکه مونږ په شان هیڅ روزګار نه چې دوی لاړ شي زیارت د زیارت نه شي وغواړي.
بلخوا تورپیکۍ شینواري وایي که اوس ګودرونه ړنګ شوي او یا هم زیارتونو ته تګ مهال وي، نو ښځې کولی شي چې په ازادانه توګه د میرمنو پارک ته په چکر ورشي. دا چې د پښتنو په خاوره د بدامنۍ سوری خور دی، د افغانستان اکثرو سیمو کې نه ګودرونه آباد پاتې شوي او نه هم میرمنې په ازادانه ډول زیارتونو ته د ورتګ زړه ښه کوي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
مشال ریڈیو دا